طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي مشرای پام دې هیلم چې تاسو به ټول جوړ یای او همدا شی بابا خپل درسونو ته حاضر شوی یای. راځي محصلینو تاسو کتابونه راواخلئ، د خپل کتابونو شپږ ویشتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر شوي درس کې د کور د لومړنیو مرستو د باکس په هکله پوه شوئ او تر څنګ د هډوکو د ماتېدلو په هکله. د لومړنیو مرستو باکس د هغې ارزښت مو تاسو ته واضح کړ، تر څنګ هغه څه چې پکې مهم دي هغه مو تاسو ته واضح کړل، او تر څنګ په شپږویشتمه صفحه کې د هډوکو ماتېدل مو وښودل چې دوه لاملونه لري، دوه ډوله غټ لعامل لري، یو مستقیم فشار دی بل غیر مستقیم فشار دی. مستقیم فشار په دې معنی چې هډوکی مستقیماً د یوې ټروما سره مخ کیږي، لکه په ډبره ویشتل، لکه د موټر د ټکر پر مهال هماغه هډوکي ته زور رسیدل، دا مستقیم فشار دی. مخامخ یو هډوکی لګیږي، مخامخ یو هډوکی د یوې ضربې یا یوې ټروما سره مخ کیږي، دته مستقیم فشار وای. بل غیر مستقیم فشار له عمله هډوکی ماتیږي، لکه یو ځای کې زور وکی شي یا زور وارد شي، د غزور بل ځای ته انتقال مومي، لکه لور ځای نه یو څوک لویږي یا یو نفر د منډه وهي هغه غورځیږي، د هغې لاسونه د ځمکې سره لګیږي، خو کلیویکل هډوکی ماتیږي. د هغې وروسته مو د ماتېدنې په اړه ځینې خبرې کړې دي چې سختې به نه وي، زه پوهیږم چې تاسو به زده کړې وي. راځي وویشتمې صفحې ته نوی درس وایو. د هډوکو د ماتېدو په صورت کې لومړنۍ مرستې، دا زموږ اساسي درس دی. ډیری وخت د خلکو هډوکي ماتېږي او دا ماتېدنه یوه تصادفي پېښه شمېرل کیږي او یو ایمرجنسی حالت دی. هدف دا دی چې د هډوکو د ماتېدنې تر څنګ زیاتې ستونزې نورې دي چې هغه رامنځته کیږي، شاید سخت وینه بهېدنه صورت ونیسي. ګورئ، فیمور هډوکی که چیرې ماتېږي تقریبا یو لیټر وینه ضایع کیږي، یعنی د دوران څخه وینه هغه ضایع کیږي. د هډوکي په داخل کې ګورئ وینه جوړیږي. د وینې جوړېدل دغه پروسس یا دغه پروسه له منځه ځي. معمولا د غټو هډوکو یا د اوږدو هډوکو په داخل کې وینه جوړیږي، چې د یوه جدي ستونزه ده. د دې تر څنګ سخت دردونه واقع کیږي، کله چې د یو چا هډوکي ماتېږي د سخت درد سره مخ کیږي، او د هډوکو د سختو دردونو تر څنګ یو بل کار هم کیږي چې معمولا دغه هډوکي نور زیان هم پیښوي، نور نقصان هم پیښوي. هدف دا دی چې یو هډوکی چې کله مات شي، هغې د هغې هډوکي ماتې شوي برخې یا ماتې شوي پرچې هغه ډېرې تیرې وي، هغه کولی شي نور انساج هم تخریب کړي. فرض یو هډوکی په منځ مات شو، دغه ماتې شوې برخې ډېرې تیرې وي. که یو نفر لاس خوځوي یا پښه خوځوي، دغه تیرې برخې نور انساج خرابوي، عضلات هغه شلوي، تر څنګ یې رګونه شلوي، هغه پرې کوي، نو یو ډېر خطرناک حالت ته ناروغ تللی شي. موږ باید څه وکړو کله چې وګورو چې د یو کس هډوکي مات شوي دي؟ څه کول پکار دي؟ دا موضوع د لومړنیو مرستو اړوند موضوع ده، ځکه په لومړنیو مرستو کې باید موږ د هغو کسانو سره چې هډوکي مات شوي وي هغوی سره لازمه همکاري وکړو. دا چې دا همکاري دا څه ډول ده په نن درس کې ورباندې غږیږم. راځئ پیل کړو. لیکل شوي دي د هډوکو د ماتېدو په صورت کې لومړنۍ مرستې، هغه کارونه چې مرسته کوونکی کس یې باید ترسره کړي دا دي چې ناروغ بې حرکته کړي او ورته د درد ضد درمل ورکړي. تر ټولو دوه ډېرې مهمې خبرې دي. هغه کسان چې مرسته کوونکی وي، فرضاً د یو کس سره لومړنۍ مرسته ترسره کړي، هغه باید دوه کارونه وکړي. لومړی باید ناروغ بې حرکته کړي، ناروغ ته ووایي چې حرکت مه کوه او ورته د درد ضد درمل ورکړي. د یو چا هډوکي مات شوي، فرضاً په لنګي کې هډوکي لرو، ټیبیا او فیبولا، دغه مات شوي دي او دا سړی یا دا کس لا هم په لاره روان دی، په یوه یوه پښه ټوپونه وهي. لومړی باید ورته ووایي چې ګوره، ته ځان بې حرکته کړه، نور نقصان هم درته رسیږي او د درد ضد درمل ورکړئ. تاسې ومنئ، ګورئ، د هډوکو ماتېدنه ډېر شدید، ډېر سخت درد لري، خصوصا که چیرې د ریب فراکچر ورکې شوی وي، د پښتیو کسر وي، پښتۍ ماته شوی وي. دغه کسان دغه دردونه نشي زغملی، چیغې وهي، نارې وهي، او دغه کسان بې کنټروله وي، سختې نارې وهي، نو اړینه دا ده چې لومړی ورته د درد سخت درمل ورکړو تر څو درد دې کنټرول شي. او یا که چیرې لوکل انستتیک درمل لرو، لکه موږ زایلکس ویلی دي، لیډوکاین، هماغه په هغې ساحه کې تطبیق کړو تر څو درد آرام شي. ځینې خاصې اسپرې شته دي چې هغه په هغې ساحه باندې وهل کیږي تر څو درد آرام شي. راځئ دغه متن نور وایم. لومړی کارونه خو دا شول چې موږ د ناروغ هغه حرکات هغه محدودو، که پښه اچوي ورته وایي چې پښه ما اچو، هغه ورته تړو، که لاسونه خوروي، لاس یې مات شوی وي، ورته وایي چې لاس مه خوروه او د درد ضد درمل ورکوه. لیکل شوي دي د ناروغ نبض او فشار نوټ کړئ. هدف دا دی چې نبض یې وګورئ چې په یوه دقیقه کې څو وارې دی، فشار یې وګورئ او په یوه کاغذ باندې نوټ کړئ. نور لیکل شوي، که چیرې ومولیدل چې هډوکي بهر ته وتلي دي، په دې صورت کې د پر ځای کولو هڅه یې مه کوئ، بلکې په یوه پاک ګاز یا پټۍ سره یې بې حرکته کړئ. د دې لپاره چې غړی بې حرکته کړئ، د اتل یا سپلینټ څخه کار واخلئ یا ګټه واخلئ. ګوره، یوه خبره ډیره مهمه ده، د دې مفهومونه زده کړئ. که چیرې موږ یو ناروغ ګورو چې د هغې هډوکي ډېر بې ځایه شوي دي یا بهر ته راوتي دي، د بهر طرف نه معلومیږي. ګورئ، ځینې وخت د هډوکي چې کله مات شي د پوستکي نه رابهار شي. که چیرې داسې حالت واقع و، نو داسې مه کوئ چې بیرته وردننه کوئ، خپله یې ځای پر ځای کوئ، دا نور نقصان هم پیښوي. تاسې یوازې دومره کوښښ وکړئ چې هغه په هماغه ځای باندې کلک کړئ. یو هډوکه چې څه ډول مات شوی په هماغه ډول یې یوازې تثبیت کړئ، کلک یې کړئ تر څو حرکت ونه کړی شي. د دې لپاره وایي سپلینټ استفاده کړئ یا اتل. اتلونه یا سپلینټونه لږ لاندې تشریح کوم چې څه شي ته ویل کیږي. لیکل شوي دي اتل د هغو لرګیو څخه عبارت دی چې د ماتېدنې ساحې دواړو خواوو ته واقع کیږي تر څو د ناروغ د حرکت مخه ونیول شي او د ناروغ د انتقال په وخت کې ناروغ ته زیان ونه رسیږي. ټول هغه لرګي چې هغه موږ د مات شوي هډوکي سره څنګ کې ایښودلی شو، فرضاً لاس کې هډوکي مات شوي دي، په څنګل کې هډوکي مات شوي دي، موږ یو لرګی راخلو لکه یو کوتک غوندې لرګی، هغه ورسره یو طرف ته تړو او بل طرف ته هم یو لرګی ورسره تړو، او بیا یوه رسۍ راخلو دغه لاس د لرګیو سره یو ځای تړو، ګورې لرګي هم ورسره تړو، لاس هم د ټول داسې سره راتاوو د دې لپاره چې دغه هډوکي چې تخریب شوي دا تثبیت شي، په خپل ځای پاتې شي، نور حرکت ونشي کړای. تاسې به لیدلې وي ګورئ هغه کسان چې هډوکي مات شوي وي د دوی لاسونه غاړې ته اچول کیږي، دوی د دوی لاسونه غاړې ته ور اچوي او لاس یې دغسې وي چې یوازې ګوتې خورولی شي، یوازې ګوتې هغه خورولی شي، نور لاس نشي خورولی. هغې لپاره یې کلک پلاسټر ورکړی وي، ولې؟ د دې لپاره چې هډوکی باید بې حرکته وي، کله چې بې حرکته نه وي نو نه جوړیږي او نورې ستونزې هم پیدا کیږي، یعنی حرکت باید هغه له منځه یوسو. نو په عاجل ډول هم حرکت له منځه وړو، ځکه کیدای شي نور رګونه څیرې کړي، نور تخریب پیدا کړي. نو په اتل باندې هم پوه شوئ، ګورې لیکل شوی اتل د هغو لرګیو څخه عبارت دی چې د ماتیدنې ساحې، یعنی په هغه ساحه کې چې ماتیدنه شته ده، دواړو خواو ته واقع کیږي تر څو د ناروغ د حرکت مخه ونیول شي او د ناروغ د انتقال په وخت کې ناروغ ته زیان ونه رسیږي. د انتقال په وخت کې ناروغ ته زیان ونه رسیږي. لیکل شوی معمولا په روغتون کې د معیاري اتلونو څخه کار اخیستل کیږي، مګر تاسې په خپل چاپیریال کې د هر څه څخه د اتل په حیث کار اخیستلی شئ، بلګې په ډول لرګی، تخته او نور. د اړتیا په وخت کې خپل شاوخوا وګورئ، حتماً اتل موندلی شئ. ګورئ اتل د سپلینډ ته وایي، دا هر څه چې تاسې لټوئ یوازې څه نه څه اوږدوالی ولري، لکه لږ ډبل شانتې قوتک یا لرګی یا تخته، دا د اتل په حیث استفاده کولی شئ. ګورئ اتل دې ته ویل کیږي چې یوازې دغه د لاس سره موازي وتړل شي تر څو د لاس حرکت مخنیوی وکړو. ګورئ ډیره مهمه موضوع مو زده کړه، خو که لږ متوجه شئ، یو نفر دی په اطرافي سیمه کې د هغې هډوکي مات شوي دي، ځینې وخت هډوکي په منځ دوه ځای نیم شي، په منځ دوه ځای هغه پرې شي. په دې حالت کې موږ داسې کوو ګورئ چې اتل راخلو، هغه په اوږدو د هډوکي سره یو ځای ځای پر ځای کوو یا یو ځای موازي ورسره تړو. داسې فکر کیږي لکه یو بل هډوکی چې تاسې راخیستی وي د هغې هډوکي پر ځای مو لګولی، خو یوازې دا د هغې پخوانی هډوکي تر څنګ تیر شوی وي. اتل یو لرګی، اتل دی یا سپلینټ، یا یوه تخته راواخلئ ورسره یې وتړئ، دا یو اتل شو. انشاءالله په عملي درسونو کې درته ښایم. په دې باندې تاسې پوه شوئ. راځو نور لیکل شوی دي په غټو لیکلو سره ګورئ. په هغه صورت کې چې اتل کلک تړل شوی وي نو لاندې نښې لیدل کیږي. ځینې وخت ګورئ اتل کلک تړل شوی وي، ځینې کسان اتل ډیر کلک کلک وتړي چې هغه اتمن ستونزې پیښوي، نو باید اتل کلک ونه تړئ. باید اتل یا دغه لرګی چې تاسې د پښې سره تړئ یا د مات شوي لاس سره یې تړئ تر څو بې حرکته یې کړئ، هغه کلک ونه تړئ. تاسې لاندې ګورئ انځورونو کې، دا معیاري اتلونه دي، دغه د لاس غاټه ګوته دا هډوکي مات شوي دي. تاسې ګورئ دا معیاري اتل تر څو د لاس د ګوتې حرکات محدود کړو، کمې کړو، هغه ور اچول شوي دي. د دې پر ځای که دغه شی موږ نه لرو، یو لرګی راخلو هغه ورسره تړو، دې ته اتل وایي. اوس که چیرې اتل کلک تړل شوی و، کومې ستونزې به ولرو؟ لومړی، د ناروغ لاس او پښې باید د کلک تړلو له امله یخ شي. یوه ستونزه به دا وي ګورئ، که چیرې کلک وتړل شي لاس او پښې یخ کیږي، دغه یو ستون زده لاس کچیر تاړل شو د لاس ګوتی ډیر یخ شي یک اپخا کې اتل تاړل شو د پخې ګوتی یخ شي دوهم د ناروغ لاسونه او یا هم پخې پړسو پیدا کوي کچیر په لاسونو کې اتل اچول شو فرزن د مټ په برخه کې د څنګل په برخه کې نو د لاسونو په برخه کې پړسو وي ځکه هغه وینه چې په لاسونو کې ده بیرته زړه ته نشي تللی رګونه هغه بند شوی دي اتل کلک تړل شوی دی نو پړسو پیدا کیږي دریم درد زیاتیږي نو باید اتل ډیر کلک ونه تړو اتل باید ډیر کلک ونه تړو دومره کلک کړو چې ساحې ته د وینې جریان قطع نه کړو لکه ټورنیکیټ هم موږ ډیر کلک نه تړو ځکه ساحې ته باید د وینې جریان مطلق قطع نه کړو لاندې لیکل شوی په هغه صورت کې چې ماتیدنه د ناروغ په لګنې حاصره او یا هم د ملا په برخه کې واقع شوی وي په دې صورت کې ناروغ آرام او ویده کړی که چیرې کې ماتیدنه یا فرکچرونه یا د هډوکو ماتیدل د ناروغ په لګنې حاصره یا پیلویک کې واقع شوی وي یا د ملا په برخه کې د ملا تیر یې مات شوی وي دا یو ډیر خطرناک او شدید حالت دی خصوصا د ملا تیر په دې صورت کې ناروغ آرام کړی ویده یې کړی داسې درمل ورکړئ چې هغه خوب ته بوزي هایپنوټیک ډرګس ورکړئ سیډیټیف ډرګس ورکړئ سیډیټیف آراموونکي درمل هایپنوټیک خوب راوړونکي درمل یعنی داسې درمل باید ورکړئ چې هغه خوب ته بوزي خوب په یاد ولرئ که چیرې ناروغ شعور لري او په ځان پوهیږي په هغې وخت کې د خولې له لارې ورته ټابلیټس یا ګولۍ ورکولی شي خو ښه دا ده چې د ستنې له لارې دغو کسانو سره همکاري وشي په اطرافي روغتونونو یا کلینیکونو کې ورته په عاجل ډول د درد ضد درمل ورکړل شي او یا تر څنګ یې داسې درمل چې هغه خوب راوړي تر څو آرام ویده وي تر هغې چې د جراحۍ عملیات ورته ترسره شي او جراح ډاکټر ته ورسول شي ګورې دا موضوع مهمه ده ځکه د لګنې حاصرې لپاره موږ اتل نشو تاړلی سپلینټ ورته نشو اچولی د ملا لپاره هم سپلینټ په اطرافي ساحو کې نه پیدا کیږي نو د دې لپاره ښه دا ده چې موږ یې آرام ویده کړو او دغه کسان معمولا باید په کټ کې انتقال شي او یا هم هغه ځنګړي بیډونه چې هغه معمولا روختونونو کې وي په هغې کې انتقال شي وروستی دوو لیکو کې لیکل شوي دي که چیرې د پښې تله ماته شوي وي په دې صورت کې د تلې لاندې یوه تل کېږي د پښې تله که چیرې ماته وه د پښې هډوکي مات وو تله سکلکان ستا هډوکي مات شوي وو نو باید د پښې په تله کې یوه تل کېږدی لکه د بوټ د بوټانو یو تلای همدغسې تخته چې راواخلئ د پښې سره یې وتړئ معمولا د تختې په ډول اتل راواخلئ او وی تړئ او له هغې وروسته ګورئ باید ډاکټر ته ورسول شي دا په عاجل کې یا په لومړنیو حالاتو کې لومړنۍ مرسته ده لیکل شوی دي جمجامې ماتیدنه په جراح ډاکټر پورې اړه لري په هغې کې اتلونه موږ نشو کارولی فرزن کوپړۍ ماته شوې ده فرزن فرانټل هډوکی اکسیپیټال پارایټال دغه هډوکي مات شوي دي یا د مخ هډوکي مات شوي دي ځکه په جمجما کې دا ټول هډوکي شامل دي 22 هډوکي ټول پکې شامل دي په دې وخت کې جراح ډاکټر ته باید عاجل مراجعه وشي اتلونه کار نه ورکوي او دغه هډوکي معمولا بې حرکته هم وي یوازې منډیبل هډوکی هغه که چیرې مات شوی و ناروغ ته وایو چې حرکت مه کوه یا ناروغ ته منډیبل هډوکی دغسې ورتړو لکه یو مړ کس ته چې لاندینۍ زنه ورتړل کیږي یا لاندینۍ ژامه چې ورته ورتړل کیږي تر څو حرکت یې کنټرول شي دا و د هډوکو د ماتیدو په صورت کې لومړنۍ مرستې د اتل او سپلینټ په هکله پوه شوی څه باید وکړو په دې موضوعاتو باندې پوه شوی ساده موضوع ده خو د لومړنۍ مرستو په برخه کې اهمیت لري لاندې انځورونو کې مختلف اتلونه تاسو ته ښودل شوي دي او د دې هدف دا ده چې اتلونه یا سپلینټونه معیاري بڼې هم لري ځینې ډېرې معیاري باڼې هم لري. په دې سره لومړنۍ مرستې پای ته ورسېدې، ومن الله توفیق، او دا داسې پای ته ورسېدې چې د طبي زده کړې په پروګرام کې ستاسو لپاره لومړنۍ مرستې د تل لپاره خدای پامانی کوي. خو په عملي ویډیو درسونو کې د لومړنیو مرستو بېلابېلې پېښې په عملي ډول هم درته ښایم چې ستاسو لپاره بیا ډېره همکاري کوي. راتلونکي درس کې د عصبي سیستم اناټومي پیلو، راځي اوس حاضري ورکړی. نن شلمه درسي خپرونه، د شلمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. شلمه درسي خپرونه دوهمه دایره تاسو تور کړئ. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. تاسو چې هر چیرې خاد اوسئ، علام مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.